Manen Ahmet ise Kurva'dan. سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بجيدي سوګه د خبرونه زیاتره برخه د ژوند ننګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي د شاعرانو کار ژوند په کې خبرې کیږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو له لوري د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د نه خپرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې ټلویزیوني خپرونې بندې شوې دي د افغانستان د خبرلانو مرکز نن دا خبر ورکړی دی او په یو بیان کې په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې داسې کارونه به بدې پایلې ولري هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرېدل پکې ممنوع شول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې بند شي د طالبانو دې اقداماتو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي چین اعلان کړی دی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي د خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خپور کړی دی په افغانستان کې د چین سفیر جاوا شینګ او ورسره مل پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې د طالبانو تر واک لاندې بختر خبرې اژانس څرګندوي چې دا مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کیږي افغانستان پروس کال چین ته د 48 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لرل چین یو له هغو څو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ یې د دوی سفیر هم منلی دی د خیبر پختونخوا په اړه رئیس ملخان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستې په بریج کې لږ تر لږه لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تېر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر ډېر شي تاریخ طالبان پاکستان ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی پرون د پاکستان پوځ ادا کړی وو چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یو قومندان او دوه سنمرګ په شمول نه غړي وژلي دي د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیه غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سر له یک شنبه یا دو شنبه په جنگي سیمو کې ځای پر ځای کړي ولادیمیر زلنسکي پر شمالي کوریا او روسیه د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانینو ته درناوی وکړي د اوکراین پوځي استخباراتو د پنجشنبه په ورځ ویلي وو چې د اکتوبر په 23مه د روسیې کرسک سیمې ته د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي دي واشنگټن د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړی وو چې د شمالي کوریا 3000 سرتیري په روسیې کې ځای پر ځای شوي د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څېړونکي لا هم د مسله څاري او پینګیانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرسته کوي د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبرلانو پر یو مرکز د بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي په بیروت کې میشت الماتین ټلویزیون ویلي چې په وژل شوي کې دوه تنه د دوی همکارانو المنار ټلویزیون بیا ویلي دی چې دوی یو کمرمین هم په دغې خبرلانو کې وژل شوی دا ټلویزیون د حزب الله ډلې پورې اړه لري اسرایلي ځواکونو تر بمبارۍ مخکې په سیمه کې خلکو ته خبرداری نه ورکړی او د افغانستان د الف لوبډلی له هندوستان الف لوبډلی په وړاندې توپهنه پیل کړې ده او دا لوبه را روانه ده د افغانستان د پخنې سره د آسیا د ایمرجنګ جامپ دویمه نیمه پیلوبه کې د افغانستان الف لوبډله د هندوستان الف لوبډله په وړاندې په چې وګټل او توپهنه خوره کړه تر دا مهاله افغانستان په 1400 ورونو کې 130 منډې کړې هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی او له دې وروسته چې ورونه پوره شي هند به بیټنګ ته راښکته کیږي د دغې سیالۍ کوربه عمان دی د سیالۍ د افغانستان په وخت 6 بجې پیل شوې ده د دې لوبې ګټونکی به د اکتوبر په 20مه نېټه د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې پای لوبه لوبوي په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل زبید اکبري درویش رسولي محمد اسحق شرف الدین اشرف کریم جنت شاهد الله عبدالرحمن الله محمد غزنفر قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي تر دا مهاله په لوبه کې صدیق الله اتل او زبید اکبري دواړو 50 سیزې وهلې دي
دجوند رنگونه. درنو دوستانو داونه مو دی ژوند رنگونو په خپرونه کې زه اجمل اند هرکلی کوم. دی ژوند رنگونه خپرونه چې زموږ بیلابیل همکاران مخې ته وړي، موږ پکې وخت په وخت د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره، ځوانانو سره، نجونو سره، هغه کسان چې بیلابیلې دندې، وظیفې، ماموریتونه او مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، له هغوی سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند په بیلابیلو اړخونو، په بریاوو، ستونزو، هیلو، ناهیلیو په دې ورسره غږیږو. نن مو په دې خپرونه کې یو داسې څوک رابللی ده چې تړاو یې له فرهنګي کارونو سره دی، له کلتوري کارونو سره دی. لیکواله ده، په بیلابیلو برخو کې د داستان لیکنې، کیسه لیکنې په شمول باندې لیکوالي کوي، شعرونه یې لیکلي دي او شاعري کوي، او تر ټولو مهمه ده چې د کوچنیانو یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او د روزنې په برخه کې کارونه کړي دي. او دا نعیمه غنی ده. نعیمه غنی اصلا د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د په کابل کې د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون کړی دی، او وروسته بیا د ښوونې او روزنې پانتون پیل کړی دی. تر ډیره پورې د ښوونې په برخه کې هم کار کړی دی، د لیکوالۍ په برخه کې د میرمن کلتوري دا چې یو ټولنیز کلتوري فرهنګي بهیر و دې غړې وه، او د دغه بهیر او ځینو نورو ادبي کلتوري غونډو چې له ښځو سره او نجونو سره یې تړاو دې کې مهم رول لوبولی دی. مشرتابه په برخه کې همدارنګه د خپرونو، مجلو، آنلاین خپرونو مسؤوله پاتې شوې ده. زه به ډېر څه نه وایم، له دې نه به یې واورو. اغلی غنی، ستړی مشي، خپرونې ته مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده، عموما د افغانستان په کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې هغه ځوانان اوري یا هغه خلک یې اوري، ځوانان، نجونې یا د کلو او بانډو مشران کشران چې شاید دی تاسو دی ډیرو لیکنو او دی ډیرو هغه څه چې تاسو غواړئ ورته ورسوي دی هغه هدف وي، هغه تاسو مخاطبینی. دا راته ووایا چې څنګه دا د مکتب په وخت کې په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې دی د کلتوري او فرهنګي کارونو پله مخ واوخت، په داسې حال کې چې ډیر کم موږ ته په ښوونځیو او مکتبونو او په دې زده کړو کې دا کلتوري او فرهنګي کارونه په کوم ځانګړي مهارت سره ښودل کیږي؟ یعنی خلک عموما په داوطلب او شوقي، ذوقي یا تصادف له مخې کلتوري، فرهنګي او هنري کارونو ته مخ اوړي. بیا د نجونو لپاره خو ټولنه لام ستونزمنه ده. تاسو څنګه د خپل ماشومتوب په اړه باندې، د ښوونځي د وخت په اړه باندې راته ووایي، څنګه مو هغه ښوونځی کې د فرهنګي او کلتوري کارونو په اړه باندې د شعر، د لیکنې په دې اړه فکر کاوه، تصور مو څنګه پیل کړ؟ ډېره مننه حال
صاحب، زما د هم سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته ورسیږي او تاسو ته هم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویل، ما د پښتو په اصطلاح هر بوټي ته لاس اچولی دی، خو د دې لپاره زه خپله دلیل لرم. او هغه دا و چې کله چې زه ښوونځي کې وم، نو له بده مرغه زموږ ښوونځي هم همدغسې لکه د اوس چې کوم وضعیت روان دی، زموږ ښوونځي هم بند شوي وو او زه په کور کې پاتې شوی وم، او بیا وروسته ما ځان سره خپلې زده کړې مخته یوړې. او کله چې ما د ښوونځي زده کړې پروګرام په لومړي کال کې وم، نو هغه وخت ما له ځان سره داسې فکر کاوه چې زه باید یو داسې څه وکړم چې هغه نجونې یا هغه ښځې چې د هغوی غږ نه شته، زه د هغوی دپاره شم. زه هېڅ نه پوهېدم چې باید څه وکړم. کله کله به ما ځان سره لیکنې کولې، خو هېڅکله مې په دې فکر نه وکړی چې یا به دا شعر وي یا به یا دا لیکنه وي. په هغه وخت کې ما هغه متلونه چې ما خپله زده وو هغه مې راټول کړي وو، یوه کوچنۍ ټولګه مې ترې جوړه کړې وه. البته متلونه مې اورېدلي وو، هغه زموږ په سیمه کې کوم متلونه چې وو نو هغه مې لزان سره وخت او د مرمن بهیر نوم یې اوریدلی و او زه هلته ولاړم او ما له دوی څخه غوښتنه وکړه چې که دا دوی ما ته وګوري او زه کولای شم چې دا چاپ کړم. نو هغوی زه ډېره زیات تشویق کړم او وویل چې اوکې د دې نه یو کتاب جوړولی شي. نو بیا په خپل لګښت سره ما را کتاب چاپ کړ او هغه شو چې زه ادبي کارونو ته وهڅېدلم، شعر لیکل مې په مرمن بهیر کې پیل کړل. نو هغه زما راتګ د ادب برخې ته دا و چې ما یوازې غوښتل چې پای ته څه وکړم او هغه خلا چې زما په ښوونیز بهیر کې رامنځته شوی وه ما وغوښتل چې هغه په یوه مثبت څه باندې ډکه کړم. زه فکر کوم په ټولنه کې خو منفي عقدې ډېرې زیاتې انسان زر اخیستلی شي، خو که له انسان سره یو بد څه پیښېږي د هغې څخه یو مثبت عقده واخلي او یا هغه عقده یې چې اخیستي هغه په یوه مثبت څه بدله کړه نو ټولنې ته به ډېر څه ورکړلی شي. او ما هم په همدغسې یو هوډ باندې لیکوالي او شاعري را پیل کړه او تر ډېره دمه ورسره اخته یم.
تاسو یو بل څه چې وویل او دی تاسو یو بیوګرافي چې یو ځای خپره شوې ده، زه نه پوهېږم چې څومره به په اصطلاح دا بیوګراف آنلاین چې کومه بیوګرافي عموما کله ناکله درست نه وي، هغه دا دی چې تاسو مور ته اشاره وکړه چې تاسو د ښوونځي په دوره کې ډیره موده دا چانس نه درلود چې ښوونځي ته ولاړ شئ، په دې اړه باندې که لږ راته ووایي بیا مو څنګه دغه وروسته چې بیا زده کړې کولې دغه تشه چې راغلې وه د دې ډکولو لپاره م څه وکړه؟ فرهنګي کارونو ته به بیرته راشو، ماته دا برخه جالبه شوه.
بالکل، ما تر کومه دوه چې ښوونځی لوستی و نو بیا وروسته چې موږ په کلي کې اوسېدو هلته ښوونځي بند و، نو بیا کله چې زه کابل ته راغلم نو هغه وخت بیا ما هغه امتحان چې د هغه نجونو لپاره و چې هغه ښځو لپاره چې وایي ښوونځي څخه پاس پاتې شوي وي ما هغه امتحان کې شرکت وکړ او بیا وروسته زه منظم زده کړو ته یعنی د دولسم سنف نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونکي د روزنې پروګرام چې په سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ کې مخته وویل چې دا زه بریالی شوم او هغه مې پیل کړ. البته چې ما بل چانس نه درلود د کانکور د امتحان دپاره ځکه چې ما ډېر زر غوښتل چې باید یو څه زده کړې وکړم، نو په هماغه پسرلي باندې ما پیل وکړ او هغه ته ما وکاله هغه منظم زده کړې وکړې او بیا وروسته چې ما خپله د ښوونکي په توګه دنده واخیسته بیا وکاله وروسته یې بیا ما د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې خپل لیسانس دوره تکمیله کړه.
دا واقعا لویا بریا ده. تاسو د نورو ګڼو فرهنګي کارونو ترڅنګ چې یو سړی یو نجلۍ په کلي کې پاتې شي ښوونځی تړلی او هغه وتوانېږي چې لږ ښوونځی ووایي او بیا څو کاله وروسته امتحان ورکړي او بیا بالاخره د پوهنتون نه یا د پوهنځي نه د لیسانس تر کچې هغه خپلې زده کړې بشپړې کړي. مطالعه عموما په دې برخه کې ډیر زیات رول لري چې سړی کم مکتب ته ځي نه ځي، تعلیم کوي نه کوي، خو له کتابونو سره که نږدې پاتې شي مرسته ورسره کوي. په هغه وخت کې چې تاسو په کلي کې وئ یا هغه وخت کې چې تاسو ښوونځي ته لاسرسی نه درلود، اول خدای راته وایي چې څه احساس هم کوئ؟ غوښتل مو چې ښوونځي ته ولاړ شئ، علاقه مو درلوده او دا هیله مو درلوده چې په سیمه کې مو یو ښوونځی وي، او بل دا چې که ښوونځی تړلی و تا دغه د زده کړو یا دغه د تعلیم تنده په څه ماتوله؟ کور کې کتابونه لوس ځکه هغې وخت کې خو به دا انټرنیټ هم دومره هم نه و.
بلکل دا چې ولې څنګه آیا ما دا غوښتل چې ښوونځی ولرم که نه، دا فکر کوم یوه ځواب شوې پوښتنه ده چې بلکل هر هغه څوک چې تعلیم هغه مزه یې څکلي وي ډېر غواړي چې معلومات یې زیات شي، ډېر غواړي چې په ډېر څه باندې پوه شي او همداسې ما هم غوښتل. او دا چې ما خپله تشه دغه تشه چې رامنځته شوې دا په څه باندې ډکوله، بلکل ما کور کې له نیکه مرغه پخوانۍ مجلې او کتابونه وو او کور کې به همیشه کتابونه راتلل، ما هغه منظم لوستل او د دې تر څنګ ما په کور کې او په کلي کې له نورو نجونو سره هم مرسته کوله چې غوی هم څه شي چې دا وو غوی ته موبایل ان تر دې چې ما به دوی راوغوښتي او داستانونه به مې ورته په خپل غږ کې ویل او کوشش مې کوه چې دغه بهیر کې نور هم راسره ملګري کړم چې یوازې هم ونه اوسېږم او زما خویندې وې زما ورېرې وې له هغوی سره به مې هم په زده کړو کې مرسته کوله او نور کلیوالو نجونو سره هم او دې دغه سفر ماته یو څه خوندور کړی و او مې اسانه کړی و.
اغلی غنی دا کراته وایي چې اتمن به په هغه سیمه کې چې تاسو کله زده کړې کولی نورې د سینجونې به وي چې دغه چانس یې ونه موند، څه فکر کوئ که یو سړی داسې استدلال وکړي چې تاسو زده کړې وکړي او په هماغه وخت کې ځینې نور نجونې زده کړې ونه کړي، تاسو له هغوی نه په خپل ژوند، په خپلو چارو، په خپل شناخت، پیژندنه، هویت کې څه بدلون وینئ؟ څه توپیر لري له هغوی سره په کومو برخو کې چې فکر کوي چې باید زده کړې هغوی هم کړې وي؟
بالکل، زه ډېر کله وایم چې دغه د زده کړو تعریف زموږ په ټولنه کې یو ډول له ژوند څخه بیل تعریف کېږي. زده کړې په دې معنا چې زه څنګه ژوند وکړم، زه څوک یم، څه دپاره دې دنیا ته راغلی یم او څنګه دغه سفر پای ته ورسوم یا څنګه یې ښه پای ته ورسوم. نو بالکل هغه کسانو چې له ما سره یو ځای یا زده کړې نه دي کړې یا له ما سره په یو نسل کې وي خو له زده کړې څخه وروسته پاتې شوي دي، موږ تاسو ټول وینو چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی کارونه نه لري، هغوی د ماشوم روزنه کې ستونزې لري. دا ټول د دې ټولو هغه لوی لامل دا دی چې موږ د ښځو لپاره هغه په ټولنه کې د ټولو لپاره منظم د زده کړو سیستم نه لرو. که موږ منظم د زده کړو سیستم درلودای زموږ وطن او زموږ خلک به له دې اوسني وضعیت څخه به سل واره ژوند کوو. او نو پوهېږم، ډېر کله زه فکر کوم چې باید موږ د زده کړو دغه تعریف یو ځل بیا د خلکو په منځ کې عام کړو چې زده کړې له ژوند څخه بېل څه نه دي. زده کړې د ژوند د کولو هغه چل دی او باید ټول یې زده کړو.
مننه کوم، زه تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې د موږ د ټولنې یو له ستونزونو دا ده چې انسانان هغه شیان ډیر کله ترلاسه کولای شي چې په اړه باندې تصور ولري. په یوه سیمه کې چې یو څوک دا تصور نشي کولای چې په دنیا کې داسې هم ممکنه ده چې روغتون ووسي، په هغې کې یو امبولانس ووسي او یو درې نمبر ووسي، په ټلیفون باندې ورته زنګ ووهي او هر څوک چې ناروغه کیږي هغه امبولانس پسې خپله راځي او مریض ځان سره وړي او درملنه کوي او د بیمه او نور سیستمونه شته دي چې د هغې لارې نه د هیوادونو د وګړو هغه د روغتیا د لګښت سنبالښت کیږي. دا موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې خصوصا په لویدیځه نړۍ کې یو واقعیت دی، خو که ته یې د میدان وردګو یا د ننګرهار یا د اروزګان د یوې لرې پرتې سیمې کس ته ووایي چې داسې ممکنه ده، شاید وای نه مني. نو هغه څوک چې دی یو شي تصور نشي کولی. همداسې د زده کړو په اړه باندې هم زیاتره خلک چې له زده کړو نه خپله پاتې دي یا محروم دي، هغوی ته دا ګرانه ده چې دا تصور وکړي چې د ښځو لپاره یا د نجونو لپاره د سړیو لپاره په مجموع کې زده کړې د یو انسان په ژوند کې څه بدلون راوستلی شي، ولې باید زده کړې وکړي او ولې مهمې دي. راځي چې فرهنګي کارونو ته راشو. تاسو د خپل کار پایلې یادونه وکړه او موویل چې متلونه مو راټول کړي وو، نو د ښکاری چې دغه دی ولسی ادبیاتو نه مو پایل کړي دی، د فولکلور نه، دغه د موګز په لیکوالو کې کم داسې دي چې له ولسی ادبیاتو سره نږدې پاتې شوي، زیاتره په خارونو کې پاتې شوي دي. دا د کلیو او بانډو متلونه، لنډۍ، کیسې او نور شیان ورسره ډیر بلد نه دي. د تاسو فکر باندې په تاسو په سیمه کې پتا باندې خپل دغه ولسی ادبیاتو ولسی دغه کلتور او ځینې شیان چې موږ لرو د څومره در باندې اغیز وکړي چې د فرهنګي کارونو لکه په منظمه توګه د لیکنو، شعر او ادبیاتو خواته د مخه کړه؟
بالکل همیشه وایم چې یو له دې لاملونو څخه چې د ادبیات خواته راغلم هغه فولکلور و، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې افغانستان ډېر غني فولکلور لري او په ټوله هره سیمه کې که تاسو وګرځئ هلته به په فولکلور کې داسې څه ومومئ چې شاید په نور افغانستان کې خلک ورسره بلد نه وي او ډېر عمیق څه به ترې زده کړئ، هغه د ژوند درسونه به پکې وي. زما پلار به زما په یاد کېږي چې کله چې موږ ماشومان وو هغه به موږ ته همیشه دغسې کیسې ویلې چې د حیوانات کیسې به وي، د ځنګل کیسې به وي، نو موږ به هغې ته ډېر خوند باندې غوږ نیوه او زما پلار همدا عادت و، یعنې همیشه به یې هغه کیسې موږ ته کولې. هغې تر څنګ زما اما وه چې هغې ډېره زیاته له فولکلور سره نږدې پاتې شوې، هغې به ډېر زیات متلونه یې په یاد و. زما بابا په هغه سیمه کې د متلونو په ویلو باندې مشهور و، نو هغه متلونه چې ما به اورېدل نو خوند به یې راکوه چې دغه خبرې سره څنګه ښه صدق کوي. نو هغه وخت هغه زما تلوسه د معلوماتو مخکې لکه چې ما وویل ډېره ولې معلومات په ټولولو لپاره یا د یو څه په نوي څه پوهېدلو لپاره، نو دا ټول زما په ذهن کې و. او کله چې ما وغوښتل چې د متلونو راټول کړم، ما په یوه اونۍ کې وکولای شول چې تر اوسه پورې متلونه راټول کړم او ډېر په اسانه یعنی په ذهن کې مې وه او ومې لیکل. نو بیا مې فکر وکړ چې که دا راټولولی شم نو ولې دا چاپ نه شي او ولې دا خوندي نه شي. په یک مت شاید دا متلونه ډېر زیات خلکو په یاد وي او یا په نورو کتابونو کې هم راغلي وي، خو زما دپاره لومړنۍ راسته راوړنه وه څه مې چې په ذهن کې و، څه مې چې هغه وخت کې په یاد و، هغه مې وغوښتل چې خوندي یې کړم. او دغه تر څنګ بالکل په فولکلور کې ډېر داسې شته دي چې هغه د نوي ادب په پنځولو کې هم له موږ سره مرسته کولی شي، او زه هم واقعا د دې منندویه یم چې فولکلور سره یو څه نږدې پاتې شوی.
متلونه وسوه متلونه ډیر زیات دي، او زه فکر کوم چې موږ د هرې لسیزې د هرو شلو کلونو په وتلو سره د متلونو او د فولکلور د ځینو نورو بډایه برخو یوه برخه هیروو یا یې له لاسه ورکوو. فکر کوم چې دا ستر کار دی، او دا ډول کارونه په نورو فرهنګي برخو کې حتی د متلونو په برخه کې هم باید نور وشي، او تر دې علاوه د فولکلور په نورو برخو کې هم وشي، تر څو پورې دغه څه چې وسته دی دا خوندي شي او پراتلونکي کې د ورکیدو له خطر نه وژغورل شي، او کیدلی شي چې په نورو تحقیقاتو څېړنو کې ورنه مرسته واخیستل شي د ژبې ژبپوهنې په اړه باندې. یو اوریدونکی دی، زه مخکې له دې نه چې دې اوریدونکي ته ورشم یادونه کوم چې نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له موږ سره لیکواله شاعره او همدارنګا د ماشومانو نجونو روزونکې نایمه غنی میلمنه ده. د دې سره د دې ژوند په رنګونو باندې غږیږو. اوریدونکو ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک اول کوم ځای خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، عبدالرحمن د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
ستړی مشی د پکتیا له ولایت نه عبدالرحمن، مخکې ما خپل میلمنې په اړه باندې وویل، څه ویل لرې، څه پوښتنه، نظر، خبره مهرباني وکړي.
مهرباني خو د ستور رمشه د هغه چې شعر سره کومه ښه خبره وکړې، او دا خبره دې ته هغه نه لري چې مثال د اداري کار دی، هغه کې مثال کتاب چاپ کې دې خبره ونیسي. مونږ ورور خپل هم په دې سیمه کې شاعر هم په دې کم عمر کې شاعري مې ډېره خوښېږي، پوه شوې؟
نو
بیا ډېره له ستونزو سره مخامخ په یوه پروګرام کې چې کوم اما کوم غزل وی بیا غلا ملماته ډېر ستونزې جوړې شوې دي، خاطر مې اوس ما خپل شاعري ته چې کوم هغه دې ارسته نه پریښول، ځکه چې مشکلات ډېر زیات دي.
واقعا چې ستونزې شته دي همیشه، خصوصا هغه خلک چې ژبه لري، شعر وایي، لیکل کوي، هغوی خبرې کوي، او کله چې ته خبرې کوي ځینې خبرې په ځینو خلکو باندې ښې نه لګیږي او ستونزې به پیدا کیږي، خو تاسو به ورسره مقاومت کوي. مثلا اغلی غنی چې څوک دادی د په یو کلی کې دی وینجلې په توګه باندې شعر هم لیکلې، متلونه هم راټول کړي، نو تاسو تم په کار دي چې یو څه ځان تکړه کوي. ځینې خلکو سره که مشکل درته جوړی، لګل خپل لاره بدله کوي، لګ خپل کار کې بدلون راولي. مهرباني تاسو نه یو
نشته د څه خو مستا خبره واخیسته تا چې د سیا جنې باندې غزل لیکل یا ته کوم هغه باندې غزل اخ دمر مشکل هغه نشته خو بیا هم د څه غزل چې یا وطن بارے کې یا به تیر هغه لګ له خامخ انسان د دې درد کې هغه بر اخلي کنه خو بوای نه د سم نه کې خو بس
خو کلن مونږ ته یو غزل یا چې شه دی وای یو دوه بیت دی اورو
غزل
وا
یا تشه بارک ماشاء الله مصر دونه ډیر دی سب بارک درته وای
بارې څه کې تشه چې دی خ هنري خ شیر دی لیکلی زباور لرم چی دی مهرباني
دا کار نه کوي
اورې فکر کوم چې تستون زبا نایما غنی د دې پکتیانا یو اوریدونکو غالبا چې خبرې داسې ولسی خبرې ښکاری دلی او شعر او شاعری کوله ویل چې ستونزو سره مخ شوه دي نو ستونزې خو ټولنیز ستونزې شته که تاسو په سوال بیا به یو وای خو د ما بل پښتنه له تاسو نه داده چې د لیکلو په برخه کې دي پایل لڅنه وکه او دا محل مثلا په چشي کې سو باندې کار کوي ځکه د تاسو په بیوګرافیک مولوستل چې تاسو د ماشومان لپاره دی لیکلو په برخه کې هم کار کوي البته د ماشومان د ادبیاتو په برخه باندې به ورسته وغږی غوځاوته څومره ارتیا دا ورته ولی باید وی ولی باید نوی مګه څومره په افغانستان کې په پښتو او دری ژبه کې لرو دا شیان په دې به خبرې وکړو خو د تاسو لپاره په لیکلو کې د شعر او بیا د نثر په برخه کې په څه شي نم شروع وکړله د متلونو نه وروستم بیا څه ولیکل او اوس په کومه برخه کې غواړی چې ډیر کار وکړي یا خوند درکړي چې په هغې برخه باندې ډیر لیکل وکړي
ان شاء الله چې یو وخت دوی ته ټول غو شاهدان وو سعودي نور ادبي هڅه شاهدان یو وسیګو ما چې کله مخکې مده مثلا په اړه وویل نو بیا ما لشر خره پایل کړ خوشیر متروس پر ټول غنه د چاپ شوی نو ما مرمن بهیر کې شعر وایا او د ریټر څنګه ما یو کیسه ولیکله د ماشومان لپاره چې اتل بستوري راولي او هغه کیسه بیا ماشومان لپاره چاپ شوه دغه نو ورسته بیا ما د مشم په د پیاتو کې بالکل څو کتابونه ولیکل ځان یې اړ یو کیسه یو کتاب دا کوچنی کتاب مشمانو د پاره چی وی نو بیا مې ځنې کتابونه دغه په پر راوړل بارل د جنما سات لپاره چې وي په مشمان لپاره کتابونه راج بارل نو ځنې ژباړ مې ورته وکړل یو د مشم په د پیاتو پرخه کې تقریبا ډیر بوختیا مې په دې برخه کې وای نه شعر تمره بیا ما ډیر ونه لیکل کا څنګه چې باید ما لیکلای وای د اوس په دې نو تاسو داستانو باندې کار کوم چې را دي لویانو لپاره دی د افغان خزه د ستونزو په اړه دی او فکر کوم چې په دې برخه کې د والچا به یو نه وای ما خو فکر کوم یو رقم احساس د مسؤلیت یو وای ما چې باید ځنې خبر راوخل شي او څنګه خبرې باید ولیکل شي هغه ستونزې چې دوی لري او هغه څه چې هغه وضعیت څخه چې دوی تیریږي باید هغه موږ راواخلو او تاریخ کې خوندي کړو چې زموږ راتلونکي نسلونه خصوصاً زموږ راتلونکي لونې او نجونې په دې باندې پوه شي چې دوی مایندې او دوی مشرانو څنګه د ژوند له ترخو سره مخ شوي دي او څه یې کړي دي چې دوی ځای رسېدلي دي
مننه اغلی غنی فکر کوم چې د ماود ته پوښتنه او ځوابونه ډیر دي خو اوریدونکو هم زنګونه وهی د دوی یو نیم ټلیفون بم زده خبرونه په جریان کې راخل موضوع غواړم چې تا پوښتنه هم په داسې یو ترتیب سره وکم چې د ازادي رادیو عام اوریدونکو د ادبیاتو شعر فرهنګي کارونو په اړه باندې پوښي یعنی د عام خلکو د غزهن باندې برابر یي ډیر مسلکی په ادبیاتو باندې به لتا سره نغه گیګم تاسو د خپل ی ماشومان لپاره د خپل لومړنۍ کیسې یادونه وکړه چې اتل بستوري راوړي مونږ سره له هلمند نه اتل د ټلیفون په تماس کې دی دا د مونږ اوریدونکو دی له دبو اورو چې د څوای ستړي مشه اتل سبله هلمند نه
خدای پاک دې مان قبول کړه ان لاله درانه سلامونه متاست او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ورسېږي. الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به
سلام سلامت اوسې جوړ اوسې ستړي مشې. تاسو هم اتمن دې مګله موضوع او دې ململنه خبرې مهرباني وکړي له تاسو اورو
قربان سمای او سلام ملمنی خو ته او خدا پاک دې وګ چروغ جوړ به او بالکل خبر مان لاله د ازادي رادیو د خبرونه نه چې په ملمن کې د خلک نه اوري لاله دې ته قدر واکې نه تاکان ته شایسته شایسته موضوع د خپل اوریدونکو ته پاره تاکي ان سم محترم ز خپل د شعر او شاعری سره ډیره مینه لرم، خصوصا هغه شعرونه چې په وطن پسې نوښته سوی یا مثال په کلیوالي سیمو پسې نوښته سوی د وطن دود او دستور او انانات پکې راخسته سوی ما ته ډیر شخوان راکې ان لاله او خبر د سده دلته د اسلامي امارات پر اتاک سره هغه کم شاعران چې و مثال د خبري شعرونه لیکل دا سیدغه به لیکل هغه وس نست ان سم محترم یا به ترانی او مثال د خبري وس په دلته په دغه المن ولایت کې خصوصا د ازمیر پسې مکه به دغه مشاعری جوړی جوړی جاجمان ان سم محترم چې مثال د مشاعری جوړی جوړی ځوانان به د مشاعری کې یا جلسو ته زیاده سي نبوي ناتونه دغه شان چې د خي دغه سره جوړی هغه شعر او شاعری چې د بالکل پادس ول دلته ځوانانو به خښه ورواړول خصوصا بیا د خپل رسنی چې پیدا سولې ان لاله ته بیا ځوانان به خو بخو ساتل ته باور وکړه په خو بدلته د کتاب او مثال د خبرې د شعر او ادبيات سره بیمینه والا قدر لول دا خپل رسنی چې پیدا سولې لکه فیسبوک ورساپ نیټ د ځوانان ته بخي د غو راچوي ان سم محترم بخي خپل کارونه لازم نه پاتې د شعر او شاعری خو تک نظم د ملمنی خور څخه پدرنش د غیبه پښتنه د چتو کو چې د ازمش ځوانان بر تر وګرځو هغه عادي حالات چې د خپل شعر او شاعری سره مینه والا کا پیدا کی او دغه د کتاب سره مینه والا کا چې ازمش ځوانان درلود له وسه مثال د خبري ما اشاره ورته وکړه په د خپل رسنوي باندې ځانونه بخو ساتل څو کو د ځوانان د پاره چې بر د خپل ځوانان مثال د خبري هغه زړه حالات تر وګرځو دغه پښتنه د ملمنی خور ځوان سم محترم
ډیر زیاته مننه کوم تل څه فکر کوم چې یو پرځای پښتنه ده او لخ کس نم پدی خاطر باندې کړی د چې پدې برخه کې کار کوي. زبې پکت یو ځل تکرار کوم نه مجانی وای چې فیسبوک او خواله رسنۍ د کتاب لوست کم که او کما نګا فرهنګي کلتوري علاقه مند چي و هنري علاقه مند چي و دای کما کړله او ظاهرا دا انتقاد نور خلک هم کوي چې دا محل په خواله رسنیو کې چې کوم شیان خبري یغه چې هر څه د کار خبري بم پکې خشیان بم پکې خو ابتزال او مبتزل شیان او داسې شیان پکې دي او ځوانان ډیر بوخت ساتلي داسې دی لکه احتیاط غوندي. تاسو فکر باندې دا کار به په ګټه ای څومره چې دا سوشل میډیا او خواله رسنۍ مخې ته ځي خلکو کې عامیږي ځکه چې دام یو دلیل دی چې خلک وایي چې دا به خلکو ته لاره پرانیزي چې د هر چا نظرونه ادبیات هر څه چې غواړي په اسانۍ ولولي او دام دی چې خلک بل کار نه وباسي دوی به زیاتره د مبتزلو شیانو په لوست او لیدلو باندې پکې تیر کی او هغه کتاب لوستل او د کار خبرې به تنه پاتې دی ویلې کوالی په توګه باندې او اداسې او څوک چې د ماشومان او تنکیو ځوانانو د روزنې په اړه باندې کار کړي دی څه فکر کوي څه غیزی لري؟
بلکل خپل رسنه خو زمونږ د دې ژوند یو واقعیت او سترګې نشي تر پټه دی موږ تاسو ټول وینو چې په خو به یو څه ساعتونه ساعتونه وخت په کتاب سره تیروا او اوس غوي په خپل رسنه باندې وختونه تیروي او تاسو په خبره چې ځنې وخت خو موضوعات ډیر مبتزله او تاسو موضوعات وی چې تاسو په لوستلو نه ارتي په لیکلو نه ارتي خو اوس چې راغلي دا نو یو څه چې موږ کولای شو مخ له خواله رسنۍ څخه پریکون نشو کولای یو څه چې کولای شو موږ په خواله رسنۍ کې هم دغه څه چې موږ غواړو یا څه چې موږ لپاره مهم دي یا څه چې موږ لپاره ارزښت دي هغه په کې دوه ډولای او عامولای شو د بیلګې په ډول موږ مثلا د سایتونه او داسې پهونه جوړولای شو چې دغه څه یا په دې کې فعالې کولای شو چې هغه موږ د کتاب لوست پروګرامونه ولرو یا مثلا په ځینې موضوعاتو باندې په ادبي موضوعاتو باندې یا هغه موضوعات چې واقعا د ټولنې په درد خوري هغې باندې بحثونه ولرو او د دې تر څنګ د ماشومانو او د تنکیو ځوانانو لپاره موږ که په ښوونځیو کې یا هم په کورنیو کې منظمه برنامه ولرو او دغه لپاره داسې وخت وټاکو چې کله دوی کولای شي چې له خواله رسنۍ څخه استفاده وکړي او ټول وخت د تزایې نه کړي چې مثلا یا په ټلیفون باندې یا په بل وسیله باندې خواله رسنۍ کې آنلاین ووسی کی نو دا یو حل لار کېدلی شي چې په خپل هغه مجلسونه چې لرو ترې کې د کتاب لوست او کلو یا مثلا په داس موضوعات باندې بحثونه هم کړو چې مثلا د ادب په برخه کې وي او ماشومان او نوي ځوانان په کې راټول شي او هغوی هم خپل نظریات ووایي او د مشرانو نظریات ته هم غوږ ونیسي. نو دغسې حل لارې ورته راکولی شو. نو خو خواله رسنۍ اوس زموږ ژوند ته راغلي دي او دې کې هم شک نشته چې که مبتزل څه لري خو هغه موږ یو له بل سره ساتلي یو، موږ یو د بل له نظریاتو څخه خبرې کوو او دې کې کولی شو د نړۍ له ګوټګو څخه د لویو لویو لیکوالانو آثار ولولو، د هغوی په نظریو په فکرونو باندې خبر شو او په دې خبر شو چې په نوره نړۍ کې ژوند څنګه روان دی. نو زه خواله رسنیو ته په دې سترګه ګورم چې د نن ورځې واقعیت یو باید ورسره ځان عیار کړو.
مننه کوره. بعد فکر کوم چې د تاسو د خبرو په تایید باندې ځوانان کولی شي چې په خواله رسنیو کې که غواړي یو څه زده کړي په خواله رسنیو په درست او سمه کارونه د داسې خلکو په تعقیبولو او د داسې خلکو په لټولو او د هغوی د معلوماتو په کتلو باندې خپله پوهه زیاتولی شي چې دوی فکر کوي هغه خلک واقعا یو څه وړاندې کوي ټولنې ته، یو څه لري دي ویلو لپاره. وخت ورو ورو په راکمېدو دی او دغه د ادبیاتو فرهنګي چارو او روزنې دا پوښتنې زښت زیاتې دي. شعرونه ما په نورو ټولنو کې هم وکتل، یو شی چې ما ته معلوم شو، زه نه پوهېږم چې نعیمه جانې تاسو به څومره ما سره موافقي، په افغاني ټولنه کې د شعر مینه ډیره زیاته ده، خلک له شعر سره ډیره مینه لري، علاقمندي لري، په داسې حال کې چې په نورو ټولنو کې خلک لکه شعر به یو وخت کې مینهوال درلودل خو اوس خلک هغومره علاقمندي نه لري. آیا تاسو هم داسې احساس کړی ده او که داسې ولې څه فکر کوي علت څه دی؟
بالکل، لکه مخکې چې موږ دوه اوریدونکي درلودل، عبدالرحمن صاحب او اتل صاحب، دوی دواړه ویل چې موږ شعر سره علاقه لرو، یا یعنی زیاتره وخت ادبیات د شعر په معنا دي، بیا وروسته داستان ته موږ راځو په زموږ په ټولنه کې. او یو علت یې ممکن دا وي چې هغه د زړه خبرې چې دي په شعر کې ډېره په اسانه توګه ویل کېدای شي، یا هم ډېر په هنري توګه ویل کېدای شي. مثلا تاسو نشئ کولای چې یو چاته چې څومره موده وروسته مو لیدلی وي هغه خپل احساسات چې پسې خپه شوي یاست، یا ورته غواړئ چې ورته ووایئ چې یاد دي، هغه نشئ کولای چې تاسو په یو داستان کې ورته ووایئ، خو په دوه بیته شعر کې یا په یوه لنډۍ کې هغه تاسو ډېر په اسانه ورته ویلی شئ. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې چې شعر ډېر زیات وده یې کړې ده، یو خبره دا ده چې موږ خپله فرحه کې هم خپله خبره کولی شو او په هغه ادبي شکل هم کولی شو، او بل دا ده چې ځوانان کله چې شعر ولولي نو په شعر کې نقد ډېر نشته نسبت نور ادبیاتو ته. تاسو کولی شئ چې ته ولیکئ یو غزل شي او خلک دې دومره نقد پرې ونه کړي، خو که تاسو په ادبیاتو په نورو برخو کې لاسرسی لرئ یا غواړئ چې کار وکړئ، نو هغلته به په هر څه باندې لږ څه نقد ډېر وي، یا به مثلا لاملا تر نشانه رانیول یې بیا تر نه پوهېږم چې پلاټ شو او چې د کیسې اصل موضوع شو، د کیسې اتل شو، د کیسې راوي شو، په دې ټولو باندې به غږېږي، خو په شعر کې دغه خبرې نشته. نو د هغه د ادبیاتو لومړنی کړکۍ فکر کوم شعر دی، او ځکه ځوانان ورسره علاقمند دي او په لومړي وخت کې چې دوی غواړي ادبي هڅې شروع کړي، نو شعر ورته اسانه هم ښکاري او ورته خوندور هم ښکاري، ځکه یې له شعر نه پیلوي.
تاسو وویل چې په پیل کې مو شعرونه لیکل، وروسته وروسته مو ورته هغومره رسیدګي ونه شوه کړی چې د تاسو په وینا چې څومره په کار وه، اوس شعرونه لیکئ که نه یوازې ما داستانونه او په نثر باندې اخته یې؟
ولا کرښتیا وایم، اوس زه ډېر کم شعر لیکم.
له وطن نه لرې والی تاثیر دی که نه؟ کله نا کله د انسان دا د معلوماتو او د لست، یا مثلا تاسو په نورو برخو کې بوخت شوي د ماشومانو لپاره، یا د کیسو او داستانونو په لیکلو، د دې اغیز دی؟
ممکن هم دا خبره هم وي. فکر کوم چې کله کله فکر کوم د شعر ژبه ډېره نرمه ده، هغه څه چې زه فکر پرې کوم باید لکه په تنده لهجه ولیکل شي. کله کله بیا فکر کوم چې د شعر ژبه ډېره ورته وایي ما ته رانږدې ده، یعنی مثلا ډېر شخصي ده، فکر کوم چې عمومي مسایل پکې نشم راخیستی، بېلابېل دلایل شي چې هغه څه چې ورته غواړم چې شعر څه جوړ کړم هغه لمس خدا داستان شي او یا مخه کیسه شي.
واخن کله نا کله یو مفهوم چې دی په ذهن کې خصوصا دغه سی یو کاسته چې هغه مفهوم چې په نثر هم لیکل شي په داستان هم لیکل شي په شعر هم لیکل کېدلی شي د لیکوال یا شاعر په ذهن کې دا پوښتنه او دا سوال ډیر ګرځي چې دې مفهوم ته یا دغه خبره چې زه یې کول غواړم دې ته کم رنگ ورکم د شعر رنگ به خی کنا دی نثر داستان په شکل به خی په بل کملاره به خی او دا همیشه و پوښتنه ای ما غوښتل چې نن له تاسو نه دوه درې شعرونه واورم ځکه د ما اوریدونکي هم له شعر سره ډیر علاقه لري خو وخت را کمیږي نو که یو شعر مراته وایي بیا زه وروسته راځم د ماشومانو په ادبیاتو او همدارنګه د نجونو د زده کړو په اوسني وضعیت در سره لنډې خبرې کوم. یو شعر به وسله تاسو واورو که در سره برسیرن چیرته نږدې وي او کولی شي.
بلکل زه به یو لنډ غزل تاسو ته وایم. زما غزلونه ډېر لنډ وي. غزل دی چې وایي: کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، چیرته بیا دوې سترګې پرانستی کتاب.
واه ډېر ښه ډېر ښه.
چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ. چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا یې په زور ترېنه اخیستی کتاب. د ژوند ازمون یو له بل سخت را روان.
د ژوند ازمون یو له بل سخت را روان.
پاڼه په پاڼه چې اوښتی کتاب.
پاڼه په پاڼه چې اوښتی کتاب.
نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوهه، نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوهه، په څو جلدونو کې مې نغښتی کتاب. په څو جلدونو کې مې نغښتی کتاب او نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله. نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله. ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب.
واو دا وروسته بیت ډیر ښه دی. نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. رښتیا دی کله د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لوستی؟
والا نه پوهېږم، شاید کلی کې به مې دا تجربه کړې وي، خو داسې چې زه وایم چې والا دا خاص خاطرات لرم نو پیادېږي.
ځکه چې په کلو او بانډو کې خو خلک د ورځې ډیر بوخت وو، د ما خپله تجربه چې کومه وه د ورځې به په کارونو کې بوخت وو، د کلي کور پټۍ او مځکو په کارونو کې، او د شپې دغه څراغونه میراغونه او دغومره ډیره روښنایي هغه وخت کې نه وه په دغه کې په کلو او بانډو کې. نو کله نا کله سړی اړ کېده چې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب ولولي، خو ډېره طبیعي رڼا ده او د باید کې واقعا چې ډېره خوږلني داده چې نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. ډېره زیاته مننه. راځه چې شعر کې خو ډېر بحث کېدلی شي، ډېرې خبرې کېدلی شي، د خصوصا دا د معاصرو نجونو او ښځو شاعري په افغانستان کې. دغه تاسو چې یاد که بهیر دی میرمن بهیر غړی چې وي یا لاغې نه وروسته، دغه موده کې واقعا چې په افغانستان کې د نجونو په شعر کې د ښځمنو په شعر کې یو عجیب و غریب بدلون راغی، او په ډېرې دعوې سره دا اوس چې کوم شعرونه یو شمېر پښتنې شاعران لیکي واقعا چې ډیر لوړه اوچت شعرونه دي، ځینې چې زه چېرته لولم یا اورم. نو دا یو بیل بحث دی چې کیدلی شي په نورو خپرونو کې به تاسو سره وکړو، جالبه موضوع ده. خو راځه چې دا د ماشوم د ادبیاتو په موضوع باندې وغږیږو. اول راته دا ووایه چې د ماشوم ادبیات په ساده ژبه چې دا د ما اورېدونکي پرې پوه شي څه شی دی، اولې مهم دی؟
بالکل هر هغه داستان کیسه یا شعر یا هغه یو نثري ټوټه چې کله تاسو ماشوم ته وایئ د ماشوم په ذهن کې بدلون راولي، یا مثلا ماشوم ته یو څه ورزده کوي، او د هغې تر څنګ ماشوم بوخت ساتي. د ماشوم دپاره بوختیا ډېره مهمه ده. که ماشوم بوخت نه وي هغه شی نه اوري یا ورسره مینه نه ښیي، نو هغې ته موږ د ماشوم ادبیات ویلی شو. روزنیزه برخه یې مهمه ده، او هغه د بوختیا برخه یې هم مهمه ده چې ماشوم ورسره بوخت شي او ماشوم علاقه ورسره وښيي.
او په افغانستان کې دی ماشومانو ادبیات څومره شته دي؟ لکه مثلا کیو څوک غواړي چې خپل ماشومانو ته کتابونه ولري، شعرونه ولري، کیسې ولري، داستانونه ولري، په بیلابیلو بڼو کې یا فارمټونو کې څومره د خلکو لاسرسی ورته شته؟ افغان ماشومان ورته څومره لاسرسی لري؟
بالکل، په افغانستان کې خصوصا په دغه وروستیو کلونو کې، وروستیو شل کلونو کې، د جمهوریت کلونو چې موږ ورته وایو، په دې کلونو کې ماشومانو ادبیات لکه د نورو برخو کې ډېر کار وشو، او تقریبا په کتابخانو کې، د کابل ښار کتابخانو کې، البته په لویو ښارونو کې، ممکن په ټولو لویو ښارونو کې موږ د ماشوم دپاره کتابونه ولرو. شاید کافي نه وي، شاید ټول موضوعات نه وي، شاید کیفیت یې ډېر ښه نه وي، موږ کتابونه لرو د ماشومانو لپاره، او ماشوم ورسره بوخت ساتل کېدلی شي. خو لا بده مرغه چې کتاب تر اوسه پورې په افغانستان کې د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی. دا زما همیشنۍ خبره ده. موږ نه کورنیو دا هڅه کړې ده چې کتاب د ماشوم په لومړیتوب بدل کړي، او نه هم هغه زموږ اقتصادي وضعیت ته اجازه راکړې ده. تاسو پوهېږئ چې ماشومان لپاره کتابونه لیکل کېږي، د هغوی عموماً کاغذ کیفیت ښه وي، او قیمت یې هم لوړ وي، نو هغه کتابونه زیاتر وخت ماشومانو ته نه رسېږي. او تر اوسه پورې د ماشومانو ادبیات په افغانستان کې یوه ښاري او عصري چاره ده چې مثلا ښارونو کې ماشومانو ته لاسرسی لري. خوشته دي په رادیوګانو کې ځینې پروګرامونه دي، ځینې مجلې وي چې په هغوی کې به په وړیا توګه به راتلې، او د ماشومانو لپاره به ځینې داستانونه پکې وو. هغه کیفیت کې بله خبره وه، خو یو څه وو چې ماشومانو ته ورسره علاقمندي درلود، او د هغوی لاسته رسېدل. او بل کله ماشومان کنجکاو دي، او همیشه په دغه شیانو پسې ګرځي. خو خلای تر اوسه پورې هم د محتوا ډېره زیاته، او تر اوسه پورې هغه کتاب لکه مخکې چې ما وویل د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی په افغانستان کې.
ماشومان د تاسو د ماشومانو کنجکاوي یاد کړل؟ تاسو خپل د خپل ماشومتوب تجربه درته په یاد دي؟ ما خپل په یاد دي، په کمپونو کې هم داسې یو سرګردان ژوند و، که په افغانستان کې مو له سرګردانۍ نه ډک وو، که په مهاجرت کې مو په دې کمپونو کې. یو کتاب یا مجله چې به ما مکتب کې پیدا کړله، را به مې وړله یا به مې بل ځای نه را پیدا کړله، د ما یادیږي چې دغه د شاوخوا موږ څو تنه ماشومان چې بو، هغه په اصطلاح د یوې حلقې ماشومان، دوی به داسې په میاشتو میاشتو لاس په لاس اړوله، د یو یو عکس ته به م کتل، یو یو تصویر ته به م کتل، که په خط به څوک نه پوهېده هغه به کوشش کوو چې ټکي سره وجنګوي، او بالاخره ترنه یو کلمه را وباسي. دغه یو اخبار به داسې د موږ په لاسونو کې زوړ شو، یا دغه یوه مجله زړه شوه. نو دا په دې معنی چې ماشومان له دا ډول شیانو سره علاقه لري، خو بیرته وړاندې کول یا دوی ته رسولو کې هغه وخت هم ستونزه وه. او فکر کوم چې اوس په پکې ډېر بدلون نه راغلی، چې خلک لکه تاسو چې ویل چې د ماشوم په کتاب د ماشوم په لومړیتوب. کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لرلی شي؟ مثلا توفې ورته راوړي، پټاقۍ ورته اخلي، ټوپکې ورته اخلي، یا نور شیان ورته اخلي. تاسو فکر کوئ چې کولای شي چې په کتاب باندې بدل کړي، یو پلار لاړ شي بازار ته، یو خپل ماشوم ته یو بل شی راوړي، کتاب راوړي، پیدا کولای شي؟
بالکل، مخکې ویل چې په ښاري سیمو کې ځینې کتابونه لرو. مثلا زه د سیف د چلډرن د مؤسسې سره همکار وم، له هغوی سره موږ یو سل شپېته کتابونه چې نیمایي پښتو نیمایي دري وو دا موږ چاپ کړل، چې هغه ایډیتور د تینګ په برخه کې زه ورسره همکار وم. او د دې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو بنسټ چې وو، په هغې کې موږ تر 50 شاوخوا کتابونه چاپ کړي وو، چې هغه هم افغانستان په کتابخانو کې شته. او نور داسې مؤسسات وو، او ځینې خصوصي نهادونه وو چې هغوی هم ماشومانو ته کتابونه چاپول. کتابونه شته دي، خو په کافي اندازه او په ټولو کلیو کې، او په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې کتاب د لویانو لپاره هم همغسې دي. هر ځای کې کتابخانه نه لرو، هر ځای کې مثلا حتی لویان کتابونو ته لاسرسی نه لري. نو دا ستونزه هم شته. او بله خبره همدغه ده چې ډېر کله لویان زموږ له بده مرغه چې نسل په نسل موږ یو نسل کله ښته راباسواده شي، بیا یا داسې وخت راشي څو زموږ مشران بېسواده پاتې شي، یا مثلا له کتاب څخه لرې پاتې شي. نو هغوی ته هم کتاب دومره مهم نه ښکارېږي چې خپل ماشومانو لپاره کتاب واخلي. یا مثلا که یو کتاب ورته مهم ښکاري، شاید واسي ونه لري. نو دغه حالات یو څه کار په کار دی، یو څه فکر په کار دی چې کیدلای شي داسې مشترک پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان یو ځای راوغوښتل شي او داستان ورته ولوستل شي. داسې څه کیدلای شي.
تاسو دې وی ټولنې یادونه وکړه چې تاسو ترلو دا دې ټولنې نو ما موریدلې یو څه دې کارونو په اړه باندې هم خبروم. واقعا په ورسته یو شلو کلونو کې لزګونه دې ماشومان لپاره کیسې او کتابونه ولیکل شول، خو فکر کوي چې پښتانه لیکوال، افغان لیکوال، هغه په اړه ژبه باندې خبرونه کوي، په دری باندې کوي، یا په پښتو باندې، یا په نورو د افغانستان په ژبه باندې، ازبکي، ترکمني، نورو پشایو باندې، یو سیستم ته اړتیا شته د ترسو د افغان ماشومانو ضرورتونه او اړتیاوی معلوم کړل شي، او پاره کې مثلا دغه ټولنیس فعالان د چي په بیلا بیلو برخو کې فعالیت کوي، د ماشومانو پر روزنه کې او ذکر خو د ماشومانو په حق کې مرزي، د حقونو په برخه کې د ماشومانو دولتونه مؤسسات په ګډه باندې سرکار وکي، ترسو وتوانیږي چې په پراخه کچه باندې سویو ته په پام باندې لکه د یو منظم پلان لمخې کار ته اړتیا وینې دسی.
بالکل، زه په ټولو د مسافت د کار څخه د دولتي کار ته په دې برخه کې لومړیتوب ورکوم، ځکه چې مسافت خو راځي او هغوی خپل پلان لري، هغه بشپړ کړي او بیا ځي او هغه پلان کنیمایي کې هم پاتې شي، بیا وروسته هغه څوک نه تعقیبوي. خو باید په ښوونځیو کې د زده کړې تر څنګ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې هم منظمې کتابخانې ولري او منظم داسې پروګرامونه ولري چې نن ورځ افغان ماشوم کومې کیسې ته ضرورت لري، کوم کیسې بوخت تاسلی شي، او څه چې بوخت تاسي کوم معلومات ته ضرورت لري، کوم ښوونه ته ضرورت لري، دغه څه څه کوم راواخلو، او هغه لومړیتوبونه ستاسو لکه تاسو چې یادونه وکړه هغه وپېژنو چې په کومه برخه کې دوی ته ولیکل شي، په کومه برخه کې دوی ته مواد وړاندې شي، دې ته بالکل شدید ضرورت شته.
مننه. زه مونکه دې پوهنې په دې نصاب چمتو کوونکې یو څوک ولرو، یا دې ماشومان اگر چې تاسو خو دې ماشومان د روزنې په برخه کې تجربه لري کېدای شي په دې باندې بهتره بحث وکړل شي. زه په کتي وازی د خپل تجربه په بنسټ باندې وایم چې دلته چې زه خونځي ګورم مثلا تر ډیره دوی په د لومړنۍ سنفونو کې امدا چې تاسو دې ماشوم ادبیات بولی او په مجموع کې په ساده ژبه کې وایي، دې ژبې زده کړی یعنی سمز دکړه چې لکه یو ماشوم یو کتاب لولي، یو داستان ولولي، هغه د داستان لوستلو باندې پوشي چې څنګه لولي، داستان څنګه معنا اخلي، خپل د داستان لیکلو هڅه ور باندې کوي، په دې لومړی لکه دا نور شین پیډیر نه لولي، څومره چې د امام ماشومان خوونځي ته سي شیرونه ور باندې لیکي، په داسې حال کې چې د خلک ماشومان او غټان کله ناکله ملامتي چې ولي شیرونه وای، د شیرونو تجربه ور باندې کوي، ورته ولي کوي، یو شیر ولي کوي، غونډي ورته جوړي، یعنی تر ټولو زیات تمرکز د ماشومانو په اولنۍ سنفونو کې په ژبه او د هغوی هغه ژبنۍ ادبیاتو په پیاوړي کولو په دې کوي چې وروسته که دا په هر مسلک کې زده کړې کوي، د هر مسلک د زده کړې دپاره، د افهام او تفهیم دپاره، د پوهېدو دپاره، ژبه او په اصطلاح هغه د ژبې جوړښت او هغه ادبیات دا اساسي اړتیا ده. د موږ په ښوونځیو کې کله ناکله پکې نور شیان درانه شي، ساینس رانه ډیر زیات شي په ټیټو صنفونو کې، یا دینی کتابونه دومره زیات شي چې هغه ماشومان په مفهوم نه پوهیږي، باید ډیر ابتدایي شیان ورته وویل شي، وروسته بیا دینی زده کړې پکې زیات شي. خو په هر حال د نجونو وسنی وضعیت ته په کومه سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې دغه شل کلونو کې یا په دې څو لسیزو کې چې کوم پرمختګونه شوي وو، او یو څه ماته ګوډه یو ولاړه بیړۍ د زده کړو او ښوونې په برخه کې هغه روانه شوې وه، اوس دغه د نجونو زده کړې چې ځنډېدلې، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو؟ د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په توګه، د داسې یو چا په توګه چې خپل هم له زده کړو پاتې وي.
بلکل، زه د نجونو زده کړو ته یوازې یا د نجونو د زده کړو ځنډېدلو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو په سترګه نه ګورم، یوازې زه وایم زموږ ټولنه ورسره درېدلې ده. دا یوازې دا تاثیر په دې برخه کې نه، خپله ښوونکې پاتې شوې یم او لس میاشتې وروسته له دې چې د نجونو ښوونځي بند شول ما لس میاشتې نور هم تدریس وکړ، او زه پوه شوم چې نور هغه سیستم ورسره شړېدلی دی. دا نه ده چې یوازې نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي دي، او خدای مکړه داس نش زموږ ټولنه ورسره وشوي. دوه کاله درې کاله یو عمر دی چې د یو انسان تیریږي، او خصوصا د ماشومتوب د روزنې عمر کله چې ماشومانو تیریږي تر اخلاص کرنۍ پورې ماشومان ډېر چټکه وده کوي او همدغسې چټک معلومات اخلي. او لکه مخکې چې تاسو وویل، ادبیات هغه څه دي چې موږ هغه څه چې فکر کوو هغه په ژبه موږ بیانوو، او ژبه د فکر د بیان تر ټولو اړینه برخه ده. نو کله چې موږ په ژبه باندې فکر بیان نشو کولای، او یا موږ مثلا د ژبې زده کړه ونه لرو، هغه نورې زده کړې خو پرېږده، نو موږ به څنګه وکولای شو چې یوه سالمه ټولنه کې خپل سالم روابط هغه سره ټینګ کړای شو؟
نایمه غنی په کلی کې مجوان کړي دی ولست خلکو کیسی او خبرې به مو اوریدلې وي، معاصر ژوند مو کړي، ادبیات مو لستی، داستانونه مو لیکلي. زه یو پښتنه درنه کوم چې نه پیګم تاسو څه خل دې ته جواب وایي، خو زه کله ناکله چې د اوریدونکو پیغامونه اورم زیاتره د نجونو د زده کړو طرفداران هم دي، خو یو نیم داسې دي چې واقعا نه پوهیږي چې دا کوم ښه کار دی که نه، او که دا وی که نه وي ولې دومره مهم دی، لکه موږ پرې ملامتوي چې ولې تاسو بیا بیا پرې بحث کوئ. دغسې خلکو ته په ساده ژبه باندې څه ویل لري چې ولې مهم دی؟
بالکل، کله کله چې زه رسنیو کې دا بحث اورم چې وار وار دا خبره برسېره کېږي چې دا ولې مهم دی، مطلب دغه خلک فکر کوي چې دا مهم نه دی، نو زه فکر کوم چې دغه د مختلو شعور ته توهین دی. په پخوا زمانو کې کله چې کنه دوی مثال ورکوي چې د پیغمبر په زمانه کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زده کړې هغه وخت ولې د ښځو زده کړې نه وي، نو هغه وخت خو د لویانو دپاره هم ښوونځی نه و. اول د ښوونځي تاریخ باید موږ تاسې وکړو. ښوونځی څه مانا؟ ښوونځی دا چې ما ته راښایي چې څنګه ژوند وکړم. هغه وخت نقلیه وسیله حیوانات و، حیوانات په امریکا کې نه جوړېدل، نو ما د دې لپاره ضرورت نه درلود چې د ښوونځي ته لاړ شم د فابریکې هغه زده کړم چې څنګه یو فابریکه کار کوي. یا مثلا ما چې خوړل هغه یواز له طبیعت څخه ترلاسه کېدل، هغې دپاره ما ضرورت نه درلود چې د ښوونځی ولولم. اوس چې ښوونځی دی، ښوونځی د ژوند د چارو هغه پرمختللو ته ویل کېږي. څنګه مو یو چا ته چې هغه ژوند کوي او د ژوند د چارو زده کړه په هغې باندې درو، زه نه وایم چې ښوونځی یو بیل څه دي، زه وایم ښوونځی یا زده کړې کول د نر دپاره، د ښځې دپاره، د هر انسان دپاره. د اوسن وخت اوس حتی حیوانات ته خلک زده کړې ورکوي. نو که اوس غواړي چې په دې ټولنه کې واوسېږي، په نننۍ نړۍ کې واوسېږي، باید نننۍ نړۍ سره هغه څه چې د نړۍ کې پېښېږي هغه څه زده کړې چې څنګه یې مخته یوسي، او هغه ښوونځی تاسو تر زده کوي. نو نه پوهېږم، زما ځواب شاید احساساتي وي، خو
نه فکر کوم چې د تاسو ځواب ډیر منطقي دی، ځکه چې تاسو ټینګار پدې دی چې ښوونځی وستاسې څه نه دي چې د یو جلا څیز یا د یو اضافي امتیاز په توګه ورته وکتل شي، بلکې دا د ژوند لومړنۍ اړتیا ده. مننه کوو، ډیرې پوښتنې او خبرې پاتې شولې. د موږ د خپرونې وخت په ختمېدلو شو. مننه کوو نایمه غنی، افغان لیکواله، شاعره، او همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو یوه مخکخه فعاله او د ادبیاتو د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله دا را سره وه په خپرونه کې. له تاسو ډیر زیاته مننه کوو. کورم بعد له هغه اورېدونکو مننه کوو چې دا خپرونه یې واورېده. لاغو معذرت غواړو چې ټلیفونونه یې کول، خو موږ یې متاسفانه چې ټلیفونونه وانه خیستلی شول. ټولو ته تر بیا ښه وخت غواړم. خاده وباد اوسئ.
ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دی چې والو زم زما وزري ماتړي شپوت پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کی ګدرنا وزري ماتړي ماتړي زدا لاهو پزم غم زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ما تڑی شپوتا پات کی گدرنا.